السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم په هیله خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله د دې ډلې 15 تنه ووژل شول د قطر د پوځیانو یو غړی هم په هغه برید کې وژل شوی و تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والی ویاند حاجی زید تیره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجی زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د یو ورځني فعالیتونه د بانکداري سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوې او تلي ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلاديش به بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه ګټلې ده امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو نن دوه ته لاړ مارکو روبیو قطر ته تر تګ مخکې له دغه واده وغوښتل چې د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي روبیو د تل ابیب د بنګورین له هوایي ډګر څخه دوه ته د لوتنې پر مهال خبرې لاندې ته وویل موږ به له قطر څخه وغواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تیرې اونۍ تر برید وروسته غواړي داسې څه وکړي کنه د امریکا د بارونی چارو وزیر زیاته کړه قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي روبیو یو ورځ وروسته تر دې قطر ته ورسید چې په پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي وژل شوي وو او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه د فلوریدا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبریالان باید د 15 میلیارد ډالر ورکړي په دې عریضه کې د 2024 کال تر انتخاباتو مخکې خبرو شو مقالو او یو کتاب ته اشاره شوې چې د ترامپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خبرو شوې ولسمشر ترامپ په خواله رسنۍ تروت سوشل کې نیویارک ټایمز په درواغو تورنه کړې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ترامپ تر دې مخکې هم د یو شمېر نور رسنیو لکه وال سټریټ جرنال پر ضد دعوه کړې وه
دا زما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي یو لسوکي نړیواله ورځ د نړۍ اکثره ګڼ ولسوکي هیوادونه دا ورځ چې ملګری ملتونه بنسټیز بشري حق بولي لمانځي خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وای د طالبانو پر واکمنې دو سره له دې هیواد د ولسوکي تغیر ټول شوی او د دوی ډیر حقونه تر پښو لاندې شوی دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیز د شاوخوا 12 زوخ کېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د دیموکراسي د غوړې دوه او بنسټیز کې دوه لپاره ظاهرا ډیر هڅې وشوي خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره په دې هیواد کې د دیموکراسي ترک لګیږي یا په بل معنا د دیموکراسي هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډیر پرې تاکید کېده آیا نه لیدل کیږي مخیله دې چې په دې اړه خپل میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلی راپور چمتو کړی. لومړی به د پګړ وورو او بیا به ورسته خپل میرمنو ته ورسو. د خبرونه ته مو د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک او د غراز سیاسي څړونکو قریب الرحمن شهاب میلم کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. د حق چې د طالبانو لټيري دوري ورسته په تیر شلو کلونو کې د نوي اثر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایل لای دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان لننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان کې ټرمپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو ښه د ښوونځیو پوهنتونونو ښار ته تللی سوی. طالبان تر وخت لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د ډلې په لاس کې دي. د خلکو غږ نه اورېدل کېږي او ښاري تر ټولو زیانمنې سوې دي. نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجرتي کلتات نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي وو. زموږ هلي موخي او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویې لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوې چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لاره خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون لاره ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادي غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلي داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار، ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپلو نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع پیدا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکوې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواک شته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنۍ حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه لمنځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولای شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولای شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې لبیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستول دي یا څوک چې دې ته تشاورار دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې بنې تاثیر مخکې نه مخکې آئے مخکې نه مخکې شوي دي جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورید. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه زما حق دی. پر دې څرخی د خبرونه ته مو د غراز د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم مل مکری دی. زموږ دواړه میلمانه را سره وصل دی. دغه راست تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لاره کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011. دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز مک دوړو میلمنو ته ورسو دوړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لمړی په د خزو د حقونو فعال انارګل زیدک تاسو ته در شو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي د ودې یا د دیموکراسي د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو د غرض د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. کراشه دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چی پا تیر دول سیزو که مو حق حق در لود؟
اوزو بالله من شکل بزیم بسم الله الرحمن الرحیم زنار کل ازی رد آزادی رادیو لیلار نه پا وال قدم که اخبال سلامونه تاسی ده بیای تاسی ده استودیو لیلار نه طول اولیدون که تورانده کومه تاسی دیر خطی که تمشاره وکره موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ورسې په یو هیواد کې یا په یو کشور کې ساغل ته تعلیم او سفر کې ضربي او هغه ته تعلیم نه وي هغه ته خلک په دیموکراسي سو پیژني هاته د اوسو شکر الحمدلله سره درته وایم چې اوسو بخیره تعلیم دروازې باندې دي یعنی بخیره اساس د خلکو زده کړو زده او هغه د خلکو له ذهنونو وتلې دي خلک مطلق به سواد سوي دي په دغه سلور کلو امارات دوره کې هاته په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړی ما تقریبا شل 15 کال خپل وظیفه کړی هاته په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده یعنی دیموکراسي تنه خزو تراجه کوله صدا دیموکراسي سر د خزو لپاره او در حال سې دیموکراسي یعنی د یو کلمه د سده خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک کپو درې تقسیمې ووي شو کې یو تخصیصې تعلیم یافته بین نور دوه تقسیمې مطلق به تعلیم دي یعنی خلق د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کوم حقونه سره تعالی ورکړي هغه حقونه باید خلکو نه سلف نه سي هغه حقونه باید خلکو نه وانه خسل سي دیموکراسي په دغه معنا خو په تیر جمهوریت کې خلک غلط استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه اوس خو بيخي مطلق کسب دیموکراسي وي بس په مرمه به ځواب ورکول کیږي او مفسوس په دې راځي
اغه لزرک دا خو درسته ده رازو د خبرې ته چې په تیر د جمهوریت په دوره کې ظاهرا په تیر بیا میرمنو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري مثلا د کار حق درلوده د زده کړې حق درلوده نن ورځ حق نه لري دي تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده لکه محرم پرته او ځینې داسې نور څه وشول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډیر په تیره بیا خزینه طبقه ترې بی برخه ده
زه تاسو په خبره باندې پوه شوم چې تاسو انګو تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه بیا د حقونو خبره ده او بل دیموکراسي خبرې دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان په دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شم 15 کال وظیفه کړی تعلیم یې کړی اته موږ کورنۍ موږ خپلوان اته دغه کوم ولایت کې سزا وسیګند دغه پیغلی جنکه خزه ټولې وظیفې کړې ټولې تعلیمونه کړې را او اړ یو کوي چې په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق وختنه به یې کول اته خزه دومره حق لرل سره مشکلات سره به مخ شو آزادانه مظاهره به یې کوله سلامیز مظاهره به یې کوله سوګي مخ نه سوی نیوي یعنی هغه کونه نه وتلسل تر نیول سوی خو اوس بعد پښتون از درته وایم ګوره کزه هغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قتل په امارات باندې د پلان نشم ګوره د امارات صدا د بلچا د لافلاند د بلچا د واکلاند دا کنه ګوره مثلا یو افغان خزه مثلا په آزاد نه سي ګرځیدای خلیلزاد خپل خزه سره راضی په افغانستان کې سرتور سر ګرځي دغه امنیت امارات له خوانه نیول کیږي آیا دا کار شو کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بلچا کار دا د بلچا پروژه د افغانستان باندې تطبیق کیږي او دا به مرور او زمان باندې به دا څه سم شي ګوره موږ تاسو ته دا ټکی په نظر کې ونیسو شل کلن حکومت جمهوریت څه دوه پنځوس دولتونه ورسره همکار وسه غړنګ څه کنه
مثلا کیدای چې په غلطه لار روان وو نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله،
خو بد وختونه چې د پردی لاسونه دي، د پردی لاسویونکي دي، د پردیو خلکو کار ده. ګوره ټرمپ خپل غواړي چې خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره صبر عثمان تر مزکه پوری فرق لري. دا څوک یې خدای بهرنیان پی نه بهرنیان هم د بل څه لاس لاندې
دی. باندې ورسره بیا هم بحث وکړو. مننه اغل زیرک. بله قریب الرحمن شهاب تاسو ته بدر شو. مخکې اغل زیرک هم اشاره ورته وکړه په تیر جمهوری نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی. آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوې وې د ټولنې سره اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي او یو ملت په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادي نه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې امله ډیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه یې ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډیرو مواردو کې حساسیت ښوده او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کېږي چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه او تر اخري ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند، یا احتجاج او دا مسائل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همداسې یو حق وو. لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشه ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې تړخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهوره اوریدلی وي چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نهادي نه کړو له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلی عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعای کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه د هغې پورې چې نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغو قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه وو موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصول بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اظهار آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې باید تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات و، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دعوه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه اغل زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شو، ل ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه د ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کېده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تضمین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلې دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نورو مسایلو یادونه وکړه، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوئ چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشه د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوي؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تیر بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړي چې افغانی خزل دغه وسنی حالت خراب وسی؟
د بشر حق د پامه ویل کیږي چې موږ لم نیو ګولمړی او تورسیږي یا موساسکي دي تورسیږي، بس نو د دې حق څو ګور الله تعالی بشر آزاد په دنیا راغلی. مثلا د هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې ما ورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات د داخلا د دیموکراسي او څنګه ده کنه، ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی. ګوره انتخابات ټول درغلي وو،
هغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و انتخابات ګوره شپږ میاشتې موږ تاسو انتخابات وزندیدل اخیره د بهرنیانو لاس وو جان کیری راغله دوه سر حکومت موږ او تاسو وټاکل چې اخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتلل یا ما په ورکشاپو کې ګډون کړی زما ناسته ولاړه کړی خاص هغه باب کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغسي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم وو بس یو زنانه کارمنده به یې ونیول د خپل خوښې لپاره به یې ونیوله یعنې هېڅ بشر حقوق نه وو مراسو که موږ او تاسو وایو چې په جمهوریت کې سل فیصله ټول مثلا صحیح هېڅ شی هم نه وو صحیح ده بعضې کارونه وو مثلا موږ خوندې موږ ښځې به مکتب ته تلله تعلیم به یې کوله مثلا د کار حق به یې لرله دغه حقونه نه وو تر اخیستل سوی خو بیا هم په زیاتره باندې ډېر فشار وو دې ته دیموکراسي نه وایي دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه که چېرې مثلا غربیان وغواړي چې هغه خپله دیموکراسي بیا په افغانستان کې تطبیق کړي دا خو څلوېښت کاله جنګ ده سلهاوو کلونه به تېرېږي خو هغه به نه تطبیقېږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړی افغانان هغه دیموکراسي غواړي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چېرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
اقلی زرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې ورستو کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي و محفلونه و ټولنې و مدني ټولنې و او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې و د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده نه په یوازې په څو ښارونو کې
ګوره مخکې څه ما تاسو اشاره وکړه کنه موږ څه کله خپل وظیفه اجرا کړې وظیفه کوله کله به چې موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې څه زه اوسېږم د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم په خپل ولایت کې اوسېږم زه چې کابل ته ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده او د موږ کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره وقدای اخیستی کنه تاسو باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تله خپله به مدرسې ته تله یا خپله به کورس ته تله یا به وظیفې ته تله اوس ښځې هاته چادري لرې کړې ده چادریانې نه سره یې زیاتر که په شلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره ووینم ټول ایجابونه اغوندي ایجابونه مو اغوندي دا رقمې نه اغوندي چې مثلا ان ایجاب دې لپاره چې باید هغه د هر شي سړي پټ وي کنه هغه رقمې نه دا څه شي ده د خلکو حقونه د دوی په مقابل کې صرف خو د خځو لپاره
د مدرسه پاتې دا او د خپل نور کوچنی بله مننه اغلی زیرک یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتس اپ او د ټلیفون لاري وصل دي یو اوریدونکو به راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د داز ما حق دی خبرونه ده مهرباني څوک او کوم زمو ټلیفون کړه
قربان سن نوري صاحب سلام تا تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چروغ جوړ به سعد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه
اتل سه خوشاله سم چې بیا دې غاورم تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلی مونږ د دیموکراسي په پلمانن په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامینو آیا هغه اوس شته نشته دوی له هغه حقونو برخمن دي کنه دي په دې باندې خبرې کوو له خپل ملمنو سره تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسي د دغتی روحاتو کوم نتیجه مو اخیسته ده او سم لری هغه پرمختګ ویني
الله خوشاله نور صاحب ډیر ښه سم موضوع تا کړی ده سلام تاسو ملمنو ته وامه نور صاحب محترمه کراسو مرتاش فکر کو دلته په افغانستان کې نور صاحب محترمه دیموکراسي څخه د دیموکراسي څخه ښه خاطره ولا کړو کوم تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته شل کال د دیموکراسي حکومت مثلا د دیموکراسي چې ده دلته دغه چې خاص خلک توجه نه ورته کوي مرسا محترمه ده کدلته اکثره و سید ز په دې باندې مثلا گواہی ورکون چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو ته ناتو حقوق چې دي مثلا د شونځي ده که په انټونونې کې شونځي باندې چې دي مثلا موږ د حکومت سره داخله ده خو دغه چې د دیموکراسي دلته مرسا محترمه تجربه سره په داشلو کال کې څه دغه نتیجه ورنه کړل نو خاص دغه چې خوشحالي ولا کوتل او ښه خاطرې ملاقات لر مرسا محترمه
تاسو د سکم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ورسره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي زورواکي واکونه چلوي په تیر بیا په هلمند او نورو ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکې غصب شوی وي د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی ادات چاره سیدګی نه کوله آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده
نورې صاحب محترمه ډیر شایسته موضوع ته اشاره وکړه دغه لکه تا چې ویل مثلا توخوا خونو واکمن تاسو به سره معلومات وکړه اکثره کسان چې دي څوک د واک پر غدی باندې ناس و نورې صاحب محترمه در خپل واسو اندازې پورې هغه وستا و وستا بازی چې لدلې یعنی په هر وستا کې زباس نه د توان نورې صاحب چار ځا به دی وستا کې درلود ستا ځا پر وزاره سي دي لیکن و چې دي اکثره کسان چې دي وسم شکایت کوي هغه شکایت د چې تکلی نورې صاحب محترمه دغه دا وته خاطر کسان چې شکایت کوي چې مثلا د چا تر پند کې باندې داوا و نو دا چې کله مراجعه قاضي نو تکي مثلا لوړپوري چارواکو ته کې دغه داوی چې دی په ډیر مشکل خلاصي یعنی وخت نسی او بل چې دی مې رساب لکه تا چې اشاره و تور کړل دغه سب واچنه غو تیر حکومت کې ډیرو کسانو د چې کسان مال دي او په دې باندې چې مثلا ځکه بیراندې کړی و واکداران به زور به د لوري وایي صاحب بازی به شروع و لیکن و ساغه چې دی حکومت اعلان کړی دی چې مثلا په زرګونو په سواو جریپونه مزکه مزه غاصبین څخه به ته تلاشه کړی د حکومت مزکه اوس خلک تنه ته خوشاله دي مری صاحب محترمه خدای ته تم امید ویني چې په کرا کرا سره به دا تنه ته مشکلات شي پاتې مثلا لکه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دا غاص مثال په انټونو باندې خدای ته تم امید ویني او پر حکومت مدغه ځغ دی د افغان په صفات باندې چې دا تنه ته مشکلات تم توجه وکړي ان شاء الله افغانستان به ګل گزار شي
رساله مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني زن رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
السلام السلامونه نورې صاحب محترمه
و علیکم سلام څوک او لکم زی
او مننه روغ شګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان نه زنګ وله محترمه
خبرونه ته خره غلاست د اتل صاحب څرګندونې مو موورید اتمن تاسو څه وای
مننه روغ شګه البته مننه تم سلامونه وایم نورې صاحب دغه ار ټول شي یو څوګره کوم ورسې د دې په ګټه یې نه و نه پابندې کوي نه هغه ته رښت ورکوي د خلک د څه په کې مګراسي دا معنا لري چې هغه د تاسو پرې کې څوک په شاکار لري چې باندې ظلمونه کوي یا ټول عمر باید یو سان یا یو رقم یې تقریبا د څه په کې چې اطلبي نه نو مګراسي خو افغانان خو تاسو به تر معنی میګل لري تاسو نو کله چې مګراسي راغله افغانستان ته نو امریکایان او دوی لونی سو زیاتره د څه په کې چې سيزلو وخت هاي کول په خلکو باندې نو د څه خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه که چې کوم څه د ځان لري کول نو اول څه دا حکومت کرزی صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو اساس ظلمونه شروع سو یعنی خلک به بے باورت باندې نه ول پیسې به تر وخت ته خلک به بے باورت باندې نه ول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډي زیات نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول افغانان انسان زیاتره ناپوه دی یعنی هغه کوم گزینه سره وړاندې شي هغه گزینه نه بد استفاده کوي نو باید هغه خصانه حکومت ډیر کوشش وکړي چې خلکو زړونه له سره وړي دغه وطن لګاره مسي نور صاحب ډیر بد خاطرې موږ لرو یعنی زیاتره وختو کې به دا بعضې ښځې مېرمنې سه کارمندانې وي نیولې به کار ته یا دفتر ته نو هغه ډیر خاصونه کول یعنی تا موږ لیدل دغه خور به م کېدی چې تاسو ته وایي نو داسې خاص غرض دوی درلوده نو دا دې عقله باندې ډیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي نو مشکلات زیات شو ڈیموکریسی کو خوش ہے ڈیموکریسی تو چلتا ہے نم بد یہ طرف بسوک بوا یعنی تقریباً اگر سڑے بہت آراز وراز لری یعنی بد نم ورکی نا بد نم نہ حکومت پڑے نکل شاہ نوری صاحب مختارم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې ده دغه د حق کلمه تاسو په چا خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړئ چې باید ویلري کله سره لاندې
دیموکراسي خو ما بل دیموکراسي
حقونه
او بل مکتب شروع کی پانتون پورے پانتون شروع کی یعنی مدرسے پورے دا ٹول عمر یعنی آگاہی پوہا خوش ہے یعنی کہ اس کو لوس تھی پوہ ادھر ہی آگے شاخ ہم نے چاہ بد خبر ہم نے کی کوشش کی شفشا سر کھپا بھی سی نو زیادہ تر خلق سی وہ ماما یعنی پتہ شہر نے پیدل آشر آگے انہیں تہ گانے تڑے دے بس مشکلات زیاد کر زدہ وہ خلق اول پوہ زدہ کہ ڈیموکریسی کے ٹول عمر ہی پڑھی کہ خلق بنے مانا نا روک سے
بل اوریدونکو نشته دا بیا به هم د بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درځو لکه څنګه چې دوه اوریدونکو او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې په دې برخه کې د دیموکراسۍ د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلانونه چې ظاهراً لویدیز راس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتلې چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوری صاحب ستونزه همدغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وای هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وه او د ډیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د ډیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو نو دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر ډېر زیات حقونه چې محاسبه کړو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د ډیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو د هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې ستا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه قضیه زر نه فیصله کې د فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده یعنی په دې کانسپټ باندې په خپل تر اوسه پورې موږ د موږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وایي چې ګوره ته دغه حقونه لرې تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي واک به مهار یي ته به واک باندې کنټرول لرې څوک واک ته راشي څوک رانشي ته به شفافیت وینې که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي یا د یو محلي پولیس یا د یو بل بهرني عملیات یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوی او دا دي نو ځکه چې دلیل یې همدا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه د افغانانو له کلتور ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پر ویاړي د هغوی سره غوټه نشوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه. او داسې انګېرل کېده چې دا یو وارد شوی شی دی، یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي، د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده. داسې غوټه نشوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې هم شته او په دې قالب کې په دې باندې تعریف شوی. صرف د لغتونو تفاوت کې دایشي موجودي یا د جنې کوچنیو اختلافاتو مسلې کې، نور په مجموع کې د پدیدې ته چې کار څومره وایو نو ریسرچ هیڅ هم ورته ونه شو. یعنی هغه چا چې دا یې کولای چې دوی د دیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي، هغوی د دیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اغلی زیرک، نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په دې مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دا ده د ښځو فعال ونډه، د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمند شو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډیره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کېږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کېږي. د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بل ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډیر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربونه درس نه اخیستل کېږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالان پریږدي چې هغوی ته مرستې ورسوي؟
ما د پس خبر وخت په دې باندې خوشنت مسلم خصمال دی مدیا کې ملي ده چې کونل زلزله باندې زیاتر ښځې زیانمنه شوې. هغه داسې خوندې مندې دي موږ اوس هغه امیدوارې وي هغه یعنې د هغو ژوند ختم شو، ولې په دې نارینه ډاکترانې هغو ته هغو سره همکاري نه شوی کوی او ښځینه ډاکترانې یا نرسانې یا قبلګانې موږ نه لرله. مو په هغه ایسا کې موږ د فیلي حکومت دا خواهش کوو که په وزر وي که په زارۍ وي، شخصا زه خپله یو کور په صفات یو مور په صفات یا مثلا یو فعال په صفات باندې د دوی نه موږ دا خواهش کوو چې ګوره دوی چې دا کارونه کوي کوي دا اقدامونه چې دوی کوي دا موږ وطن نور هم د خرابي په مخ روانده کنه دوی په دا خپېږي. مثلا ګوره چې موږ او تاسو موږ د دوی مشتان لورانې په ټول خارج کې تعلیمونه کوي، ټولې سرتور سر ګرځي، ټولې د پتلونو سره ګرځي، یو ورته مدم کوم شرط نشته. خو په افغانستان کې په افغانانو باندې دا ظلم اوس ویلن دوی جاری کړی ده، کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپل ویني خو دا خو څه نه ده، یو مرته دوه ګوتو نه پټیږي. دوی یار وای یو څه لرله اوس یار ار وای و دوه نه بلی ته څه یو کې تعلیم یافته دوی هغه خپل آینده وخت سنجي کچیر موږ نه وو دي موږ حکومت نه وو دي موږ خلک به تعلیم یافته بیا به موږ کار کوي موږ به ګټه کوي. دوی په خپل ګټه باندې خپيږي خو دا څه به د یا ته تحقیق وي د بل چا لاس وه نه وي. مثلا دوی غواړي چې افغانستان باندې مثلا دغه ظلم تاسو کې دغه ستاسو کې په خوند باندې کچیر مثلا په افغانستان کې وخت تعلیم یافته کیږي دغه ټول کور تعلیم یافته کیږي دوی خو دې باندې کټیږي.
خو هغه زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي.
نه نه هیڅ نه ده خوندي په فلمې په داخلي شرایط کې هیڅ نه ده خوندي. ګوره مثلا یو کزه دا کونډه ده، زه یو مثال تاسو در کوم، یو کزه دا کونډه ده هغه په ډیر حجاب او ډیر حیا او ډیر پرده بدله یو ارګان کې به وظیفه کوله، ماش به اخیسته هغه د خپل عائل نفقه برابروله،
دغه نه وو سره حق اخیسته ده هغه خزه مجبور ده سره جګی ده نمشول لای نه خپل عیل ته نفقه پیدا کړي دا خو د خزه عزت خوندین نسو مثلا د تعلیم حق تر اخیسته ده کار حق تر اخیسته ده صلاحیت حق تر اخیسته ده دا
اخره څه دې دوی نه څنګه سترګ ګوري تاسو په ولس کې ژوند کوي دغه خبره چې دغه غوښتنه تاسو مطرح کوي ولس مطرح کوي په دغه شکل
دا ټول ولس هغه مطرح کوي ټول ولس هغه وړي تاسو د دې میرمن خپل دغه وړي ولی په دې چې موږ خو په ولس کې ژوند کوو دغه خلکو سره مناسب پاسه تاسو د دې میرمن دغه وړي تاسو باور وکړئ چې دوی من دي د دوی خواندي د دوی مېرمنې موږ ته ویلي دي چې کاشکې د دې تعلیم اجازه دوی ورکړي موږ غواړو چې تعلیم وکړو موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي موږ غواړو چې کار وکړو هغه د دوی فامیلونه دا تقاضا لري
مننه غلی زیرا کې اوریدونکو بل هم ده د برواخلو بیا به هم دی بحث دوام ورکو مېرمنې ځان راو پیژنې څوک د ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه اوري مېرمنې بلې ځان راو پیژنې لکوم زم تماس نیولای بلې مهرباني ځان راو پیژنې لکوم زموږ تماس نیولای دي ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه د پژوندې بڼه خبريږي مهرباني ستاسو غږ خبريږي دا اوس این حق من است برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق و حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود چی فکر میکنین که آلا هم از امو حق و حقوق بهرمند هستید؟
نه والا نه ایچه نه حق هست نه حقوقی هست بسار مشکلات هست بسار هست
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
در چی مورد هست ایمال ایچیزی چیزی که کدام چیزی کاری نیست که کار کنن شاسرها یا کلام مردها کار کنن نام چیزی حق خوب بگیره دست بیارن برخ ایچه یعنی چیزی نیست
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان مسئولی همی هست که بسار خوشمند است که من مسئولین که یک چیزی نشارات بکنن یک چیزی بسیار سارا با اوناس بر مردان یک چیزی کاری یک چیزی تریبی پیدا دارن
بله در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلوه رفتنش به کار گرفته شده باشه؟
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب بله از صنف شش به بالا
نه فعلا خورده میره مکتب میان بسیار بزه دوازده سیزده ساله هستن میره مکتب میره از پنشهر مسوکت میره
خب بسیار خوب تشکر یک جهان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین دیر مننه قدر منو آوریدون کو دی ازادی رادیو دی دازما حق دی خبرونه دی پجنده بنا خبریگی دی خبرونه تمو دی خزو دی حقون و فعال نارگل زیرک او دغر از سیاسی شنون که قریب رحمان شهاب امیل مکری دی شهاب سبتاسو در زو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د ازما حق د خبرونې سره تړلې موضوع ده د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله ډیره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او د غرض د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره نړیوال بیا هم پر دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټول بشري حقونو ته غاړه کیږي خو د طالبانو هغه حکومت هغه وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړی دي د شریعت په چوکاټ کې د دوړو ترمنځ ترننه پوری واټن زیاتې کته هم ډیپلوماټیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوې دي د طالبانو حکومت ډیپلوماټان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده د مرستو موضوع ده د افغانستان د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده او دغه راز ځینې نور مسایل دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به هم داسې دوام وکړي که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده
او به څنګه لسه پښتنه ماته راځي
تاسو ته بلې مهرباني
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلی د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپل نمایندګي ولري خپل غږ ولري دا خپل د انسانانو یو حق دی او کدا حق دی دوی نه په دې فلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته دا بیا د پښتنې یو بله پښتنه ده نو افغانانو خو 30 میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي که مخالف وي نو یو غږ خو باید موجود وي او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره د سپری باندې بعد د ملتونو غږ انعکاسی او خپل غوښتنې پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریز باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنی او حکمانو ته، ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پیښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي، هغه انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغه څه دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پیښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا دوی ته ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد یې دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه موثر نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه. او په کار دا ده چې حداقل خلک غږ پورته کړي او طرفین د هغوی د حق د اعادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیره مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک، تاسو هم دا وروستۍ خبرې وکړې، ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل وروستۍ شی بوته نږدې شوې ده. د دغه اوسنۍ وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسېره کیږي، په تیر بیا د ښځو د کار د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغه سي غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړې، آیا خوشبین یاست چې دا به بل اخر نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي، په تیر بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسېږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله، مهرباني وو.
زما خواهش داده در جامعه جهانی یا ملل متحد نسه رښتینی ګام واخلي د افغانانو په حق، خصوصا د افغانانو د ښځو په حق کې. ولې پولیس د افغانانو ښځو؟
بله اغلی زیرک، ستاسو غږ قطع شو. بله مهرباني، ستاسو که زما غږ اوري مهرباني. بله ګمانم چې
هغه هیواد شاته پاتې کیږي.
بله، یعنی
اوونو دغومره هغه هیواد
یعنی تاسو وایئ چې کچېری په یو ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه په عملی ژوند کې له ونډې بې برخه وي، هغه ټولنه وده نه کوي؟
بالکل، وګوره دی او لا.
بله، تاسو په عین وخت کې ګمانم چې بل چا سره هم خبرې کوي. بله اغلی زیرک، ګمانم چې
باندې د خپل کار مسؤلیت چې ځکه مو تعلیم یافته هغه ټول پر هغې تعلیم یافته یې کوئی موږ د فیلی حکومت دا خواهش ده چې بس دغه کوم ځل چې دوی اساسي د افغانانو ښځې په مقابل کې د خدای په لیاز باندې دغه تری دي، او افغانان دومره غیرت لري، دومره عزت لري چې هغه غربي حقوق غواړي نه، د ایجاب شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپل وظیفه وکړي، د شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي، د دوی لورانې تعلیم یافته شي. یعنې هیڅوک خپله بې ایجابي نه غواړي، ولې په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې دغه ایمان نه وي، دغه ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا چې دغه بهرنیان ورسره همکار سي او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خوندې چې په خارج کې د دوی اجازه خو به صلاح د خپل دربار نه راهمو چې خدای دې د دوی په جوړ کې راهمو شي چې دغه دې
مننه. اواز مو پریکیږي اوریدونکو سامنے شي، اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک، سیاسي شنونکو قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي.
Wait, that the chatty, wait, 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 wait